ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبرونه لپاره سره د خبرونو په برخه کې احمد الله او د ټکنیک په برخه کې سره نو درا همکاري کوي ک ترپای مور سره ملتیا او کا د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر راپورونه شننې او تبصری د دې خبرونه برخه دي خو له هر سمخ کې د پینځو بجو د خبرونو لپاره مایک خپل همکار احمد الله لوک
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو اعلان کړی دی د پاکستان فوج ویلي جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو ترهګرو سره پنخته کې څلور سرتیری وجل شوی او د امریکا صدر جو بایدن ویلي د جولای پورې به د کرونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافي وي د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت د زنو هغو وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې د 25% اضافي اعلان کړی دی چې د لومړي او نولسم ګریډ ترمنځ په عہدو کار کوي د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان په یوې خبری غونډه کې پر داسې حال کې وکړو چې د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره وو خټک خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی دی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي سرکاري ملازمینو د تیر کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړي دي او د فروری په لسمه ایولسمه نیټه په اسلام آباد کې مظاهره هم کړې وه د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیری وجل شوي دي د پاکستان فوج د اماړي کوسانګي آی اس پی آر تیر شپه نا وخته په یو بیان کې ویلي دي چې د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوکو ترهګرو په ای وی امنیتی پوسټه برید وکړو چې پکې څلور امنیتی سرتیری وجل په بیان کې ویل شوي په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وجلي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې او دا وایي کړی دا چې په برید کې دولس فوجي سرتیری وجلي دي د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ودیر شوسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایی بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو ډیر شوسلوال طالبان وژلي دي د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل د فروری پر 12 په ټویټر لیکلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي دي وسلوالو طالبانو د یاتو عملیاتو په اړه رسنیو ته دی ویلی د پاکستان وفاقي حکومت ویلی چې د تورخم دروازه بل نه نه په اونۍ کې د څلور ورځو په ځای د شپږو ورځو لپاره خلاصوي د پاکستان د کورونو چارو وزارت د فروری پر 11 په ایوي خبر پاڼه کې ویلی د یک شنبه ورځې پرته باقي شپږو ورځې بعد تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره خلاصوي په تورخم دروازه د تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې پر مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو خو تیر کال سپتمبر کې په ایوازې څلور ورځو لپاره خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه د فروری په 9 د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل په ټویټر لیکلی وو چې دروازه اونۍ کې د شپږ ورځې خلاصېدو له وجې په تورخم د تګ راتګ پر مهال د مسافرو ستونزې تر ډېره حده هوارې شي د امریکا صدر جو بایدن ویلي دي د راتلونکي جولای پورې به د کرونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافي وي خو نوموړي خبرداري ورکړې چې لاجستیکي ستونزو له وجې د واکسینو رسول د ځنډ ښکار کېدی شي د فروری پر 11 په واشنگټن کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ دورې پر مهال جو بایدن وویل چې حکومت یې د فایزر او موډرنا سره د سلسل ملیونه نور خوراکونه د اخیستو سودا نهایي کړې ده بلخوا په اروپا کې د کرونا ناروغانو په شمېر کې کموخ په داسې حال کې لیدل کېږي چې په ځینو هیوادونو کې ټولبند د دیوبا په مخنیوي کې مددگار ثابت شوه خو د صحت نړیوالې ادارې د دغو محدودیتونو په ختمولو کې د توندۍ نه کار اخیستو په اړه خبرداري په ورکولو سره ویلي چې په سیمه کې څنګه څنګه د واکسینو کمپاین روان دی نو ورسره د یاد وایرس د نورو ډولونو برسیره کېدو ویره ده د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر ننه د کرونا وایرس 10 کروڑ او اتیا لکه نه زیات کسان مړه شوي متاثره شوي او 3 لکه 70 زره نه زیات کسان ترې مړه شوي دي چین په دغه هیواد کې د بی بی سی د نړیوالې خبری شبکې په خپرېدو بندیز لګولې د چینایي چارواکو په وینا یاد ادارې ناسم مواد خپاره کړي دي د چین د ملي رادیو او تلویزیون انتظامی نن په یو بیان کې وویل چې په چین کې د برتانوي تلویزیون چینل بی بی سی ورلد نیوز د خپرېدو مخه نیولې ده چین وایي د بی بی سی تلویزیون د خبرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي. په دغه لارښوونو کې دا هم شامل دي چې خبرونه باید رښتونی او عادلانه وي. د بی بی سی ایوی ویاندې د برېښنالیک له لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې حکومت 25% اضافه کړې ده.
فیڈرل امپلائیز کی ڈیمانڈ تھے اور اس طرح صوبائی جو 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے.
په تورخم کې د حکومت دا فیصله کړې ده چې د تورخم دروازه به په اونۍ کې شپږ ورځې کلاو وي. خو د کاروباریانو یو مشر وایي
دا یو خیلان دی او دا وو ورځې په هفته کې پکار دی. شپږم نه 24 اور پکار دی. څنګه چې تجارت لپاره اعلان شو نو د دې به خلکو سماجی فائدې هم ډېرې دي دواړو ملکونو.
یو داسې ویډیو راښکاره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ ځنې د واکمن ګوند غړي د سینټ د ټاکنو لپاره پیسې اخلي. خو د دې پاړه باندې د اپوزیشن ګوند یو غړی وایي
چې پاغې باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد دی چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پاټۍ سره یا پاټو سره به ولاړې.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوړې د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalriddio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو او د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخ روان دي چې د هغوی تنخواګانې دې زیاتې کړل شي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 25% زیات کړل شي. ویل د صوبایي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دې دا مسله په صوبایي کچ حواله کړي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړه شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي پاغې کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالي منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي. وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې په خپل هواره وی. د وفاقی او صوبائی ملازمینو غوښتنه ده چې زموږ په بنیادی تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. نو موږ په وفاق کې وکتل چې د چا 200% او د چا 100% زیاتې تنخواګانې دي. خو موږ د دوی سره په میلاوېدو کې فیصله وکړه چې موږ د دې وفاقي ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو. بل پلو احتجاج کون کو ملازمین وویل کس هم دا اضافه ډیره کم ده خو بیا هم دوی خوشاله دي چې سنا سه اضافه خو یې وکړه. اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یو کال د احتجاج نه پس چې نن حکومت سره کوم معاهده وشو هغه نوټیفیکیشن باقاعده نه شوی معاهده وشو. د معاهدې مطابق چې 25% تنخواه زموږ زیاته شوه اصل کې د احتجاج زموږ د دې لپاره چې د مختلفو ادارې خلکو ته ډبل تنخواګانې ملاویږي. دا غی صاحب سره زموږ مطالبه د شروع نه 120% وا. دا 25% اضافه دا سده لکه د اوس په خلکو کې سړی زیره واچي یعنی دا غی په مقابله کې زموږ اسم نه ده.
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه دی احتجاج ته راغلی او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زموږ مطالبات حکومت اومنل س زموږ سره دیو 25% وس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به د 1 مارچ نه موږ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي. وفاقی ته دی نوټیفیکیشن خپل وکړو صوبایو ته ایڈوایز وکړو د بجټ کې آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمین لپاره به دا کیږي او کوم نوټیفیکیشن چې وس دی هغه مونږ ته راغی د دې وجنه مونږ مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل درنه ختمو
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو د وفاقی وزیرانو سره د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته په اسلام آباد دی چوک کې د فروری په لسمه نیټه احتجاجي درنه ورکړه غوښتنه کوله چې په ملک کې ډیره ګرانی ده نو باید چې د ګرانی په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سی واکړي خو د دوی په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتک ماری وکړه او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکارولو چې لکبلې ځینې ملازمین جوبل شو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په جنوبی وزیرستان کې په پوځي سرتیرو په وسلوال برید کې د پاکستان د پوځ سلور سپایان وجل شوی دی او درې نور ژوبل دي د پوځ د امریکا د څنګ له خوا په خبر شو بیان کې ویل شوی چې وجل شوی په ثوابي عملیاتو کې سلور وسلوال هم وجل شوی د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده نور حال اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلی دی چې 13 ورځ په 11 فبروري مخسیتان مال نا پیژندلې وسلاولې د رازین خلص سیمک شه په پوجي پوسټ باندې برید کړای دی او د ګان دازونو په بدلون کې د پاکستانی پوج چار ورس په هون وجل شوی او درې پر هر جلی شوی دی د دغې برید په باراک شه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته و ویل
د رازین علاقه کې شوی دا شوال ته لار دی د شپې لیټ ټایم کې شوی بجنو بعد اغی کے داد او کسان ٹوٹل زخمیان و اغی کے سلو شہیدان دی درے زخمیان دی اسم او اغی علاقے کی سیکورٹی فورسز پولیس مو رسیدل دے سرچ آپریشن شروع ہے سارے 10 لادا گرفتاری بارہ کے سے اطلاع نشتے سگنل پورا کار نے کہی نو اغی سر دم رابطا ٹیم پر ٹیم کی گئی گرفتاری سنگ او شیتا سولہ دا نوٹس کرا والم
دے پولیس پخلی پا مطابق و جلشوی سپوہن دے لانس نائک عمران علی سپاہی عاطف جہانگیر سپاہی انیس الرحمان اور سپاہی عزیز پنومنو اوپر ہرجلی سپوہن دے حوالدار منور سپاہی محسن اور سپاہی عبدال پو نمونہ پہ جاندل شوی دی دی سویلی وزیرستان رازین سیمک شے پا وسلاول بردک شے دے سلور پوزی سرتیریو دے وجر کی دو پاخلائی دے پاکستانی پوج مدبواتی سانگی آئی ایس پی آر ہم کڑائی دائی او پا جاری کڑی یو بیان کشے ویلی دی چے پا دا بردک شے دے پوجی سرتیریو زوابی دا زنوک شے چارور وسلاول ہم وجل شوی دی اور رازین خلص سیمک شے پا پوجی پوز بنے دے برید ذمواری د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مانلی دو مشال ریڈیو تا پر لاجلی یو بیان کشے داوا کڑی دو چې پدا برید کشے دولس پاکستانی پوزیون وجل شوی دی او د دوی ملګرو ته سر نقصان نه دی ور اڑے دلای اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته وګی د جنوبی وزیرستان نه پس ورځو خیبر قبایلی دلې ته د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونو چارو وزارت په امر یې تورخم دروازه د فروری 12 نه پیدا خلکو لپاره په اونۍ کې شپږ ورځو لپاره خلاصه کړې ده اوس به په اونۍ کې د څلور ورځو په ځای پر شپږ ورځې تګ راتګ کېدای شي او یوازې اتوار به تړلې پرتی وي په دې دروازه تیر کال مارچ کې د کورونا د مخنیوي لپاره محدودیتونه لګول شوي وو د پاکستان او افغانستان وګړو سوداګرو ویلي چې دا یو ښه ګام دی تفصیل فرحت شینواری
د خیبر انتظامی چارواک مشال ریډیو ته ویلی چې د پاکستان داخله چارو وزارت ورته امر کړی چې تورخم پوله دی پیاده خلکو لپاره په ونی کې د څلور ورځو په ځای وس شپږ ورځې خلاصه وساتل شي او یوازې اتوار په ورځ به د دوی پر مخ تړلې پرته وي او دغه امر یا نوټیفیکیشن د فبروري 12 نه عملي شوی په تورخم دروازه تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په مهال د احتیاطی تدابیر په خاطر محدودیتونه لګول شوی وو تیر کال سپتمبر کې پرې په ونی کې وازې څلور ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی وه خو اوس به په ونی کې شپږ ورځې پرې تګ راتګ کېدای شي د پاکستان او افغانستان وګړي او سوداګر وایي که په تورخم داسې نرمي پیدا شي او د خلکو تګ راتګ پرې زیات شي نو ډېر ښه سماجي او اقتصادي اثرات به مخی تشی د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وای مونږ د دغه ګام ستاینه کوو خو په کار دا پوره و ورسه تورخم دروازه په دخل کول لپاره خلاص او ساتل شي
دا یو خیلاند او دا و ورسه په هفته کې په کار دی شپږم نه 24 اور په کار دی څنګه چې تجارت لپاره اعلان شو نو د دې په خلکو سماجی فائدې هم ډېرې دي دواړو ملکونو خلکو په منځ کې چې کوم تعلق ته یبم خکېږي او ملکونو په منځ کې سیاسي تعلق هم پکې خکېږي فائدې زیات افغانستان ته ځکه چې افغانستان خلکو د ډاکټرۍ لپاره میډیکل لپاره تعلیم لپاره او سره سره تجارت لپاره ډېر زیات پاکستان ته راځي د دې جواب کې افغانستان حکومت له هم په کار دي چې کوم تجارتي مشکلات دي د پاکستانی سامانونو باندې او په مسولیتو کې یا په ګاړو او ترانسپورټ کې هغه مسلې حل شي نو اوس امید درو چې دا تجارت به لږ خوشي ځکه چې اوس مونږ وکړه چې کافی حدا پورې اقدامات چت شو بارډر 24 اور کولاو شو غلام خان چک پوسټ او دغه مو کولاو شو خرلاچی نو د دې په وجه باندې تجارت چې دا زیاتې دل په کار دي
په پیښور کې د افغانانو د اتحادیې مشر حاجی عصمت الله هم په دې اړه خپل احساسات صدا سره شریک کړل
تورخم سه شپږو ورځو لپاره کولاو شو غټه زمينه سازی وشوا او دې کې به زمونږ تجارت هم خو ده وکی او نور دا تاګ را تک د تورخم د مړي د ژوندۍ د روغ د رنزور د لپاره ډیره اهم خبره ده په دې کې پدا تک را تک ډیر غټه به تجارت په لاس ورشي ولې چې کم خلک چې دلته راشي پاکستان ته چاغه واپس زی ځان سره توفی سوداګانی وکی نو دې کې د بازارونو هم خشي او تجارت هم خشي او د غم خادي ودونه مدونه دا زیات شي دا ټول د عوامو د لپاره ګټه ده د ټیکسي والا مزري پیدا کیږي د دکاندار پیدا کیږي د ډاکټرانو پیدا کیږي هر څه کیږي مریضانو ته خدای پاک چراشي دلته بیرته شفا ورکړي دینه مونږ ډیر خوشاله یو خو مونږ بیا هم دا غوښتنه کوو چې تورخم تک را تک په پیوار کارت باندې باید وشي پاسپورت او ویزا باید د منځلاره شي
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د داران وای په تورخم د پولیس سمبالولو پالیسي او کورونا وبا د مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو د خلکو ترمنځ پاړي کو ساتلو او دوه طرفه تجارت باندې ډیر اثر کړای دی وای وی اندازې مطابق په دې تیر سو کالونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم د 2.5 ارب ډالر نه رقم شوی او اوس دا محل یو ارب ډالر نه هم رخکته شو فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوی مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته خوږی استاذ پام یو بل راپور تر اګرزوم د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سنر د انتخاباتو محل ویش جاری کړی دی چې تر مخه به یادې ټاکنې د روان کال د مارچ پر درېمه کیږي الیکشن کمیشن دا شیډول په داسې حال کې جاری کړی چې په پاکستان کې د سنر پر انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی تفصیل احمد الله وړاندې کوي
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 11مه په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابی پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12مه او 14مه د ریټرنینګ افسرانو په دفتر کې جمع کولی شي او د نومول شوو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14مه جاری کیږي په خبر پاڼه کې ویل شوی د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منځوري یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره اخري نیټه د فروری 13مه ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فهرست به د فروری پر 13مه جاری کیږي الیکشن کمیشن دا شیډول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي د فروری پر 16مه ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی حکومت د ولس مشر تر منظورې وروسته د سنت انتخابات د ښکارا رای اچونې لمخې کولو په اړه د دسمبر پر درشتمه سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وو، په کوم چې اوریدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نو جاری کول پکار.
پاکستان کې د سینټ الیکشن حوالے سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم دغه روانه ده. یوې غاڼې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ له تللی دی چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاڼې ته صدر چې کوم دی هغه آرډینس ورکړی دی، او درېیمه خبره دا ده چې د سینټ د ټایم هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یل اناؤنسمنټ وکړ، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ دغه انتظار وکړ او نه د متنازع آرډینس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پې تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سینټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي، او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوری عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر ومه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپلو غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سینټ انتخابات د ښکاره رای له لارې کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سینټ ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینټر بهرامن تنګي وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کېږي، پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړې، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبل نه دي، او موږ ته پرون هم نه یو سبب هم نه. لیکن کلم چې دا ناسمج او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي، نو پاکستان پیپلز پارٹی به میدان نه پرېږدي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر دریمه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سینټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوی. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو، او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد وایي
کما د شریول د جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شپاسو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو مونږ اوس هم سټینډ کوو چې را کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو خو دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بالټ کې چې څوک کم خواځي کاری، نو زما په خیال په دې کې سبدیت نشته او مونږ اوس هم سټینډ کوو.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټوله شمیره 104 ده چې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 22 ده، 8 د قبایلي ضلعو نه، 4 د سرخار اسلام آباد نه، او 4 د اقلیتو نه وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی بخښنه غواړو. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د روان کال د مارچ پر درېیمه کېدونکو سینټ انتخاباتو کې رایه اچونکي د خیبر پختونخوا اسمبلۍ ځینې غړي وایي امکانات شته چې دا وار هم ځینې کسان خپل رایې خرڅې کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پیپلز او عوامي نیشنل ګوند سره اړه لري، دا مني چې په تېر وختونو کې د دوی د ګوندونو ځینو غړو هم د سینټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رایې ولې خرڅېږي، جمهوریت ته څه تاوان دی، او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، اسرار علم په دې راپور کې د دغو پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې.
خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبای اسمبلی له غړو وټونه اخلي او د په خبره دا کسان چې کله سنټران شي نو بیا د سنټ د چیرمین لپاره په انتخاباتو کې خپل وټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډوته وویل د دې مخه هله نیول کېدای شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سنټ او صوبای اسمبلی ټکټونه ورکړي چې دارنګ د وټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دي چې په عامو انتخاباتو کې خپلو داسې کارکنانو له ټکټ ورکوي چې په هغوی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نی چې څوک دی ووټ والی یا څوک دی ووټ خرڅ کی، چونکه سیاسي جماعتونو د مسلیت ښکار شي او ابن الوقت خلک را مخ کی او بیا دا ماحول چې دی دا جوړ شي.
بلخوا په خبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران ګوند او پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وای پارټۍ داسې کسانو ته ټکټونه ورکوي چې هغه وټونه ګټلی شي. د په خبره یو کس ډیر ایماندار او پاک دی خو چې څوک ووټ نه ورکوي نو پارټۍ به څنګه هغه ته د انتخاباتو لپاره ټکټ ورکړي. عاطف په زیارت ورځ مشال ډوته وویل چې په سنټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅلاو مخه هله نیول کېدای شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
پولیټیکل سیستم داسې چې دا په حال کې الیکټیبلټی ته ګوري، صرف ایمانداری ته نه ګوري کنه. نو دا بیا دا مسلې می چې هغه بیا فرض کا د هرې پارټۍ نو دا بیا ووټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئنې په دې باندې چې دا څو طلبدار ته کومه بس خرڅ کیږي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډې د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د وټونو د خرڅلاو مخه نیول کېدای شي، خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمین صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد وټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د وټونو اچولو خبره ولې نه کوله. د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 14 غړو خپل وټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کندی په زیارت وز مشال ډوته ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باوره دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
داسې نه شي کېدلی چې د پی ټی آی د مونږ ډیکټ کوي چې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه ده. نه، ما خپل یو موقف دی، تاسو ما سره کښېنه، یو شی بلډ کړه، یو ماحول سازگار کړه. زه بالکل راځم، زه مونږ خو 2006 کې تاسو ته ویلي چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق له حکومت رئیسې د سنټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان وټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاهد په زیارت وز مشال ډوته وویل چې د دې کار مخه به هله نیول کېږي چې د وټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایی وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کړه ووټ اپ نو کانفیډنس او د سوار له سوتو د مختلفو ګوندونو نه تلو، په دې کې یو ووټ دا شو چې دا په واو یا کروڑ پرې وته. په دې کې هغه نمبر د 13 کروڑ ملو شوی دی، دا نور هو سر له کروڑ چې کوم بل چا غوښتي. په کارداري چې په دې تحقیقات شي، په کارداري چې په دې باندې د پاکستان او سپریم کورټ او پاکستان د دې نوټس واخلي او چې چا پیسې غوښتي او چا پیسې ورکړي دا دواړه ډیسکوالیفای شي، او چا په کې بارګین کې حساب غوښتي دا هغه په کوم ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نېشنل پارټۍ او پاکستان تحریک انصاف یادو سیاستوالو مشال ډوته وویل چې د صوبای اسمبلی د غړو لخوا په سنټ انتخاباتو کې د رایو خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ته رسي. خو دوی دا هم ویل که اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی.
دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9مه د خبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یوه خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډیو سره ناست ښکاري. د دغه ویډیو تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکارېږي چې سیاستوالان یې د سینټ د اوټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. بلخوا سلطان محمد خان ویلي چې هغه ځان هر قسمه پلټنو ته وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یادې ویډیو په اړه ادعا کړې چې دا د 2013 کال د سینټ تر ټاکنو وړاندې پټه ایستلې شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې په نیمه بجې کېدونکې دي. د په نیمه بجو د خبرونو لنډیز د احمد الله ناور.
د پاکستان مرکزی حکومت د زنه هغو وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه اعلان کړی دی چې د لومړي او نولسم ګریډ ترمنځ په اوهدو کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړي وې. د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان فوج اماړیکو څنګه ISPR تیر شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یوې امنیتي پوسټه برید وکړو او په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وژل دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ودرش وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایی بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو درش او په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو دوران یې شپږ وسلوال طالبان ووژل. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه توسط څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د تورخم دروازه به له نن په اونۍ کې د څلور ورځو پر ځای د شپږ ورځو لپاره د تګ لا تګ لپاره خلاصوي. په تورخم دروازه د تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې پر مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو، خو تیر کال سپتمبر کې پرې یوازې څلور ورځو لپاره خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړل شوې وه. د امریکا صدر جو بایدن ویلي دی چې راتلونکي جولای پورې به د کورونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافي وي. د فروری پر 11مه په واشنگټن کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ دورې پر مهال جو بایدن وویل چې حکومت یې د فایزر او مډرنا سره د سلسل ملیونه نورو خوراکونو د اخیستو سودایي نهایي کړې ده. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر ننه د کورونا وایرس 10 کروڑ واتیا لکه نه زیات کسان متاثر شوي او 3,00,000 نه زیات ترې مړه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی احمد الله درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. تاسو په موسیو نړیوال راپور تر راګرځوم. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مدافع وکیلان به سره لن خپل دفاعي وړاندې کړي. په کانګرس کې ډیموکراټان غواړي چې ټرمپ لواګه وروستو استثاء شي. دوی وایي چې د جنوري په شپږمه ټرمپ مظاهره چیان هڅولي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کړي.
په کانګرس کې ډیموکراتانو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استهزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16مې نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمیر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخواني ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشرۍ دفتر پرې شي دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استیزا غوښتنه کړې وه چې د جمهوري ریاست په دفتر کې وو. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ترامپ به استیزا شي. پا په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استعفا شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر بدانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استعفا د دې لپاره پکار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د شپږمې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود، او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول، او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان صوبی ځینې کورنۍ د سرخار اسلام آباد ته په دې تمه ورغلي چې د پاکستان چارواکي به یې غږ واوري او غیب کړل شوي کسان به ورته حاضر کړي. په دې کورنیو کې د ځینو خپلوان له تیرو لسو کلونو راهیسې لا درک دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې دا خلک یې په زور غیب کړي دي. په اوس که هم په انفرادي کیسونو غبرګون نه ښایي، خو پر دې موضوع یې بیا ویلي چې د حکومت یو کمیشن د دې مسلې په حل کولو بوخت دی. نور تفصیل د بشیر ګواخ په دې راپور کې.
د بلوچستان سره تعلق لرونکو لسو هغو کورنیو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولی چې خپل خپلوان یې په زور غیب کړل شوي دي. دوی د نه خوړو د احتجاج له لارې د پاکستان له حکومت غواړي چې لا درکه کسان دي پیدا کړي. په دې احتجاج کې د حسیبه قمرانی کورنۍ هم شامله ده. په 2018 کال کې د هغې د یو ورور او د تره زوی مړي د هغوی تر غیبېدلو وروسته وموندل شول. نوموړی د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې یو کال مخکې امنیتي ځواکونو د هغې یو بل ورور او د تره زوی د ځان سره بوتلل چې لا یې هم درک نه دی لګېدلی.
میرا بڑا بھائی سلمان کمبرانی اور میرا کزن غزین کمبرانی ان دو
زما د مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تر زوی غزین کمبرانی مړی مونږ ته رسیدلی دي. سلور کاله پر دې مسئله چوپ وو. بیا د 2000 کال په فروری کې امنیتی ځواکونو زمونږ په کور چاپا وهله، او بیا یې زما یو بل ورور او د تر زوی یوړل. مونږ له سخت عذاب تیریږو. اره دروازه موټه کوله خو هیچا مو مرسته نه ده کړې. په کور کې مې یو بوډا پلار دی، نور سړی نه دی را پاتې. مونږ له ریاست ایس نه غواړو، یوازې دومره دی وکړي چې زما ورونه دی راښکاره کړي. مونږ خو اوس اسیم لکه ژوندۍ لاشونه ګرځو. خوشحالي مو مړه شوې ده.
د غیب کړل شوو کسانو مسله د نورو ځایونو په پرتلا په بلوچستان کې ډېره ده. په دې صوبه کې بلوچ وسلواله ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره وسلواله مبارزه کوي. دلته د غیب کړل شوو کسانو د موندنې لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 15,000 کسان غیب کړل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د دومره ډېرو خلکو غیبېدل نه مني، او د 2019 کال په اپریل کې د پوز وین آصف غفور په یو خبری غونډه کې په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري. هغه تور پورې کړی وو چې اکثره غیب کړل شوي کسان وسله وال دي. خو د همدغه کال په جولای کې پوز وویل چې په خپل مرکز یا جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د کیسونو د څېړنو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. پر دې سربېره هم ځینې لادرکه کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دوی کې د ډاکټر دین محمد کورنۍ هم دا چې په اسلام آباد کې د فروری په 10 جوړ شوي احتجاج ته ورغلې ده. ډاکټر دین محمد بلوچ د بلوچستان په خوزدار کې په یو سرکاري کلینیک کې دنده درلوده. دغه لور سیمی دین بلوچ وایي چې په 2009 کال کې امنیتي ځواکونو د هغې پلار له خپل کارځای د ځان سره بوت، او تر اوسه پورې د مړي ژوندي معلومات نشته. هغې د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا او نورې داسې کورنۍ له امنیتي ځواکونو غواړي چې که پر بیول شوو کسانو څه الزام وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي.
اماره جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے
مش دخپل خلق د مندل لپاره ټول قانوني ګامن اخیستی وی خطر اوسه هیڅ نجسوی د غیب کلسو کسانو لپاره چې کوم سرکاري کمیشن دی هغه مش سره ډیره بد رویه کوي. دوی د فبروری په 8 د یوې اوریدنی په وخت مش ته و وویل چې که تاسو د خپلو خلکو پر خوش کولو دومره ډیر زور راوړی نو بیا دلته مه راځئ. موږ اوس اسلام آباد ته د دې لپاره راغلي یو چې خپله دا خبره تکرار کړو چې زموږ خلک را خوشې کړئ، که څه الزام پرې وي نو د جج مخې ته یې راولئ. موږ غواړو له وزیر اعظم وپوښتو چې آیا موږ د دې ملک شهریان یو کنه، او که زموږ حقونه ورته مهم نه دي
اور اس حکومت کے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہیں.
پاکستان په 2018 کال کې د عدالت تر حکم وروسته د غیب کړشو کسانو د منډلو لپاره د چیړونو یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن سیکرټری فرید احمد خان د فروری په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ښه کار لامل تر اوسه دوی سره په رجسٹر شو 6921 کیسونو کې 4802 کسانو هغه حل شوی دی. نوموړی دا تور هم رد کړل چې د کمیشن چارواکي د خلکو سره ښه رویه نه کوي. دی وایي هیڅ داسې څه نشته چې خلک دې زړه بدې کړو. موږ د غیب کړو شو کسانو د کورنۍ سره له داسې کمې پیښې نه یو خبر چې چا دې هغوی ته څه بد رد ویلي وي. موږ ټولو سره ښه سلوک کوو. خلک ځینې وخت شکایتونه لري خو زموږ په کمیشن کې هیڅ چا د چا سره بده رویه نه ده کړې. د فروری په 8مه زه دلته په دفتر کې وم، کومه بده خبره نه ده شوې او داسې څه زموږ په علم کې نشته. د جنوري په 6مه اسلام آباد های کورټ په زور د غیب کړو کسانو د وی مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي و چې که خلک د قانون په حکمرانۍ باور بیلی نو ټولنه به د ګډوډۍ خواته لاړه شي، نو ځکه دی دا مسله زر تر زره حل شي. د ډان ورځپاڼې تر مخه قاضي اطهر من الله په دغه ورځ په خپله پرېکړه کې دا هم ویلي و چې د هر هغه کس چې حکومت یې د لادرکه کېدو وضاحت نشي کولی کابینه او وزیر اعظم یې ذمهواره دی. تر دې وروسته د فروری په 3مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې وویل چې دی د دغه پریکړې سره هم نظر دی او د حکومت نه غواړي چې خلک دې لادره کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې اړه د یو قانون جوړولو ضرورت دی. د پاکستان بشر حقونو خپلواک کمیشن او د انساني حقونو ځینو نورو نړیوالو ادارو هم څو ځل غوښتنه کړې چې د خلکو لادرکه کوونکو سره باید قانوني حساب کتاب وشي. خو کله چې د جنوري په 6مه د پارلمان غړو محسن داوړ او اختر منګل هغه بیل چې د خلکو غیبونکو ته د عمر قید سزا اورولو غوښتنه یې کوله قومي اسمبلی ته وروړ، نو هلته ورسره اکثریت کسانو مخالفت وکړ او په دې توګه تر وړاندې کېدو مخکې رد شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو. خیبر قبایلی د لیتا د خیبر دلی پولیس وایي د مخادره موادو د لوی او قاچاقبرو یا سمګلانو پر ضد په لومړي دل په لوی پیمانه پرچی کټ کړی دي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې له شاملې دوه ورستو د لومړي دل لیچ په خیبر دل کې دا ډول ګام پورته کیږي. چارواکي وایي نه یوازې دا چې د سمګلانو پر ضد عدالتي کاروایی روانه ده، بلکې د هغوی له ولقې په زیاته پیمانه منشیات هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر خلک وایي په دې ورستو کې د ځوانان پر چرسو، هیروینو او آیس نشو اخته شوی دی. نور حال فرحات شنواری راک.
د خیبر ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې وروستو کې د خیبر په لرې پرتو سیمو کې د آیس چرس او هیروینو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کړې. په لومړي ځل یو شمېر سمګلرانو پر ضد اف آی آر درج کړي او ګڼ شمېر کسان یې د نشه یي موادو د سمګلینګ په تور کې نیولي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د پولیسو نظام او انټی نارکوټکس محکمې اختیارات غځېدلي او د نشه یي موادو پر ضد فعالیتونه پیل کړي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې پولیسو د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد عملیات تیز کړي.
کمره سے پولیسو نظام رایت شو ہے منشیاتو خلاف کر روایت تیز شوی دی، چونکہ مشکلات شتا بارڈر دے وجنا داس مسادی دی جے ډیر وګت بارڈر دے نو دا مکمل سیف کول ایشو نا او جے کم منشیات رسی نو پ گراؤنڈ ما نے اگے خلاف کر روایت شوی جے باغے کی غٹے غٹے کارخانے بگے مطلب رخشوی گری شوی دی واغو خلاف کر روایت شوری 250 نزیات منشیات سمگلرانو خلاف ایف آئی آر کٹ شول، 300 نزیات کسان منشیاتو کے گرفتار چاغی ٹرائل وسم په عدالتونو کې چالو ده.
د ځوان کوکی خیل فلاحي تنظیم یو غړی اشفاق پردی وای د ایس نشې کاروبار تر ټولو زیات په خیبر کې کیږي او ځوانان پرې روږدي شوي.
ټول نه ډیر اثر یې کړی زمونږ په ضلع خیبر باندې. ضلع خیبر کې د ایسو کاروبار ډیر په عروج باندې. پولیس اوس خو دا مطالبه مونږ کوو چې اوس خو پولیس هم راغلل هغه هم راغلل باقاعده چې دغه انکوایري وشي د کم ځای ناراضي بارډر هم سیل شوی دی څه وجه کېدای شي چې د ډیرو ځایونو ناراضي نو خاص کر زمونږ د خیبر نو جوان دومره خراب کړي چې هغو ته چې د ایس نه ملاویږي نو د وجه نه دوغلې کوي. نو مونږ دا مطالبه کوو چې مهرباني د وکړی شي دا چې کم په صحیح توګه باندې دښتې کې کات وکړی شي او د ایس روکتام د وکړی شي.
د خیبر ضلع خلکو دغه غوښتنه هم کړې چې په دې ضلع کې دې په نشه یي توکو روږدو شوو کسانو شمېره راجمع کړل شي او دوی دې بیا بحالې مرکزونو ته ولېږل شي. د نشه یي موادو د مخنیوي یوې نه دولتي ادارې ډرګ اډوایزري د یوې څېړنې تر مخه په پاکستان کې دا مهال څه باندې 6,000,000 کسان په ایس نشه روږدي شوي او په دې کې 3,000,000 کسانو ته په دستي توګه د علاج ضرورت دی. خو حکومت سره دومره زیاتو کسانو د درملنې لپاره وسایل نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه پلان لري چې دروان کال د صوبې د څلور ضلعو د سرکاري سکولونو په تیره د نجونو د هغو د حالت ښه کولو په چارو 13.9 کروڑ روپیه لګوي. د سوابه ضلع د تعلیم محکمې یو افسر وایي حکومت دا پروګرام په 2013 زیږدیز کال کې پیل کړی او زیاتوي چې د 2023 او 2024 کال لپاره دوی د سوابه په ګډون د درې نورو ضلعو انتخاب ځکه کړی چې هلته د تیرو دریو پړاوونو کارونه په کامیابۍ سرته رسولی شوي. تفصیل هارون باچانا.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په حواله وایي د نو سکولونو جوړولو او د شته غو د حالت ښه کولو پروژه به د صوبې په څلور ضلعو پېښور، نوخار، هریپور او سوابه کې عملي کوي. حکومت ویلي دا پروژه د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کړې چې پکې به د 200 پرایمري سکولونو درجه مډل او د 80 مډل سکولونو هغه هاي سکولونو ته لوړول شي. په دې پروژه کې په سکولونو کې د انرژي ضرورتونو پوره کولو لپاره د 2,160 سولر پینلو لګولو چارې هم شاملې دي. په دې اړه مو د زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د فبروري پر 10 د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی او د دې ادارې یو شمېر افسرانو ته ټلیفونونه وکړل خو یو هم ځواب ونه وایو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي پختونیار خان چې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر دی زمونږ زنګ ته ځواب ووایه او د یادې تعلیمي پروژې په اړه د خبرو لوز یې هم را سره وکړ خو بیا حاضر نشو. البته د سوابه ضلع د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا د صوبایي حکومت د تعلیمي پروژې په اړه خپل معلومات له مشال رادیو سره شریک کړل. د نوموړي په خبره حکومت دا پروګرام په 2013 زیږدیز کال کې په ټوله صوبه کې پیل کړی و چې زیاته توجه پکې د جنکو د تعلیم خوالی ته شوې او په کامیابۍ مخته روان دی.
2013 دا کوم پیسې چې دي دا 76 میلیون دي. د میل او د فیمیل کمپاین تازه د سکس واه خبر کوم دي کې 70% د فیمیل دی او 30% پکې د میل دی. مطلب فیمیل له دا زیاته ترجیح او فوکیت ورکړي دي کې واټر سپلای ده او ګروپ لیټرین دي. نیوی سکولونه دي، اپګریډیشن دي، د پرایمری نه میډل ته، د میډل نه های ته او د های نه هایر سیکنډری ته او د فیمیل پکې دا دي.
دا چې حکومت د خپل تعلیمي پروژې د 2020 او 2021 کال دورې لپاره د یادو څلور ضلعو انتخاب په کم بنیاد کړي د دې پوښتنې په ځواب کې د سوابه د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا زیاته کړه چې یو خو د هغوی 13 کارکردګي خوا او بل دا چې په حکومت کې شامل ځینې بانفوزه سیاسي مشران غواړي چې دا رقم پرمختیايي چارې خپلو حلقو ته یوسي.
دا یو قسم د دې له انعام ورکو یا دغه چې الریډي دی دا کم ایکسرسایز شو د سکول امپروومنت پلان ته پیسو نو دا دې زلو مطلب خو په پرایټي بیس باندې کړو مطلب خو یو چور ولې بګی کړو ا دې مدا چې دې کې پولیټیکل انټرپرایز راشي پاور کې سوکې نو هی مطلب کوشش کوي چې خپل ډیسټریکټ لا خپل دغه انسان نیچر دې پترت کې دې خاص کې سب دې اخوا فلسفه سب دې یا نور دې مطلب هر څه کوشش کوي چې زما زلري په ایجوکیشن کې خاص کر مخه تک ورشي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2021 مالی کال په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره 13.2 او د لوړو زده کړو لپاره 8.9 ارب روپۍ بیل کړی دي. حکومت ویلی و چې په صوبه کې به 390 سکولونه جوړوي، د 1540 هغو درجې به لوړوي او په 1210 نورو کې به ضروري اسانتیاوې برابروي. حکومت همداراز له صوبې سره په نو شامل شو ضلعو کې هم د ماشومانو جنکو د میاشتنۍ وظیفو په مد کې 3.5 ارب او د هغوی د سکولونو د حالت ښه کولو په موخه 2 ارب روپۍ بیل کړي دي. خدای شمالی وزیرستان یو مدنی فعال خان محمد وزیر چې د نارث وزیرستان ویلفیر اسوسییشن په نوم یو ټولنه لري او په سیمه کې د تعلیم لپاره کار کوي، مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی د سیمه د تعلیمي پرمختګ لپاره کړي وعده نه دی پوره کړي.
زه به خبر وکم د نارث وزیرستان ته کې کوم لري پرته سکولونه دي، خاص کر فیمل سکولز دي کوم پرایمری لیول دي لهای خو ډیر شته دي نه ټیچران یا مطلب کوم مالکان دي هغه سیلریا نه پیسې اخلي په آوټ پوټ نه راځي کنه بچان دغه زین نه فارېږي او سو ډیر وخت په خلکو په شیوي دي په کار واچي مطلب نه د شی اوس کمپلیټ شوی د کې واشرومز دي یا ټوایلټس دي یا فور ایگزامپل د کې سولر پینل دي ال د کې د دې باونډری والز دي دا اوس را سنشته دي. مونږ به دا ریکوست کوو چې کلم د سې انیشیټیو اخلي ګورنمنت نو زمونږه لکې دا مطلب نه
د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري اداره په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوي. د دې ادارې د پالیسۍ جوړونې څانګې یو کارکونکي عمر اورگزی د فبروري پر 10 مشال ډوی ته وویل حکومتي افسران پر زیاده دي چې په لرو پرتو او رستو پاتو سیمو کې پرمختیایي پروژې پلي کړي، د خپلې اسانتیا لپاره مرکزي ښارونو او هغو ته نږدې ځایونو ته مخه کوي.
پشاور ویلی کی او بے ہزار کی ہری پور یا بٹ آباد آلریڈی اگر کی دمرا ضرورت نشتا ایون ود ان سیٹل ڈسٹرکٹ کی کوہستان شو تور غر شو شانگلا شو چترال شو دا اگا سیمی دی چی دلتا کی دا جنکو تعلیم نہ ہونے کے برابر دا او بل ٹرائبل ڈسٹرکٹ دلتا کی 75% جنکی دا سکولوں نو نباہر دی التا سکولوں نشتا پائلٹ پروجیکٹس کا التا انیشیٹ شی خو بد قسمتی سر زمونگا چارواکا یا اتارٹیز چی کم بیروکریٹس یا خپل ځان فیسیلیٹیٹ کول غواړي چې زه ډیر زیات لري لاند نشم زه ډیر ونه کړیږم رادر دن فیسیلیٹیټینګ د لوکل کمیونټیز.
له تیر شاوخوا یو کال راهیسی چې پاکستان ته هم د کورونا وایرس وبا رسیدلې، د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد تعلیمي ادارې زیاتره وخت تړلې پاتې شوې دي. همدې مسلې ته په کتو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د پېښور، نوخار، هریپور او سوابای په 150 سکولونو کې به مازیګرنۍ زده کړې یا د سیکنډ شفټ کلاسونه پیلوي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا ملکنډ سیمه د زیتونو یا د بوټو او پیداوار لپاره یو درخیز ځمکه او مناسب آب هوا لري، د سیمې کروندګر غوښتنه کوي چې حکومت دې دغلته د ځنګلي خونانو نه د پیداوار اخیستو لپاره د دوی سره مالي او تکنیکی مرسته وکړي او د دوی د پیداوار لپاره د مارکیټ یا منډۍ پرانیزي. یاد دی وی چې حکومت د ملکنډ په بیلابیلو برخو کې د زیتون د پیداوار لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. نور معلومات د شاهین بنیادی پر راپور کې.
په ملکنډ کې خوښه لس کاله وړاندې په خونانو یا د زیتون په بوټو کې د قلمونو لګولو کار پیل شوی و چې اوس دغه په باغونو بدل شوی دی او کروندګر ترې پیداوار اخلي. په دې کې ډېر بوټي د ځنګلي زیتون دي چې د بونیر، سواد، دیر او ملکنډ ضلعو په غرونو کې په لوی شمېر کې موندل کېدی شي. په مینګور کې د زرعي تحقیقاتي مرکز یو چارواکي او ساينس پو ډاکټر فیاض احمد وایي چې د ملکنډ خاوره او چاپیریال د زیتون د بوټي لپاره ډېر مناسب دي او بل دلته چې کم پیداوار په لاس راځي نو په هغه کې د تیلو شره هم ډېره ده.
دا زیتون زمون سره اول ځل په 1986 کې په پاکستان کې دا انټروډوس شوی دی. د پېټرولیم نه وروسته د پارن ایکسچینج کوم زمونږ دغه کې امپورټ بل چې دی 300 روپۍ سالانه زموږ سی په ایډیبل آیل باندې لګي. ټول پاکستان کې ایډیبل آیل ډېر په واپره مقدار باندې پیدا کیږي. کچرې مونږ پرې کې ذاتی دلچسپي والو او زیتون سره یا دا نور آیلس کوم کراپ چې دی آیل سیډ کراپ چې دی هغه سره مونږ خپل مینا پیدا کړو نو زمونږ دا ډیمانډ چې دی کم چې امپورټ بل دی 300 ارب روپۍ سالانه چې مونږ خرچ کوو دا به مونږ ته بچت شي.
د روانې میاشتې په 9 نیټه د وفاقي حکومت د بیلین ټری سونامي پروژې په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان ویل چې د سوبې د کرکلی سانګې د زیتون د بوټو نهالولو او پیداوار لپاره په یو شمیر منصوبو کار پیل کړی دی. خو د سوات په بریکوټ کې یو کروندګر افضل شاه بچا وایي چې کروندګر د تکنیکی مرستو سره سره مالی مرستو ته اړتیا لري، نو باید حکومت په دغه لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
دلته په لکونو زرګونو بوټي داسې دي چې هغه ځنګلي زیتون دي، نو که د دې ګرافټینګ وشي په وخت باندې نو د دې هم ډېر زیات پیداوار راتلی شي. هغه ځمکې چې هغه زمونږ مطلب دا شي د کر کروندې مونږ نه استعمالو زمونږ سره اسې پرتې دي، نو که حکومت لږ ورته د دې زمیندارو سره کومک وکړي او دوی له شي نو د دې دا بوزغلې ورکړي دوی ته چې د تکنیکی مطلب چې ګرافټ مثلا کوي دغه ورته وښایي. یو خدای چې اوس زمیندار په خپله باندې خونان اخلي بیا دلته راوړي او بیا تیل وباسي، نو زمیندار ورسره څه کولی شي؟ په کار ده چې لکه د دې د مارکیټینګ هم څه بندوبست صحیح شي، لکه زمیندارو ته ښه پیسې په دې باندې میلاو شي.
د پیښور د ترناب پارم د سړنیز مرکز یو سړنکار نور ایاز وایي چې د غریزو سیمو سره سره د پښتونخوا په میدانی سیمو لکه مردان، سوابه، چارسده، پیښور او ورسره اړوندو قبایلي ضلعو کې هم د زیتون بوټي وده کولی شي، خو د دغه سیمو خلک ورته ډیر پام نه کوي. نوموړی وایي په دغه اړه د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار پیل کړی دی.
په دې باندې زمونږ کار شروع دی. په دې پروژت کې چې بای مونږ څومره آگاهي روانه کړې ده چې بای د زیتون نه ډېر زیات پیداوار کیږي، مونږ سره په یو ایکل کې 11 لاکھ نه زیاتې هم مونږ سره راځي، نو باغ 10-15-20 ایکلو کې باغ سازیږي. نو تاسو اوس خپل اندازه ولګوئ چې د 10-15-20 ایکل نه به څومره مونږ ته انکم راځي فارمر ته. او دغه څه شوی دی په ډېر علاقه کې نن سبا کې چې تکم خلک دي هغه شریکه مانی، یو یو کس پر کور کې یو یو سړی 25-30 لاکھ روپۍ هغه د کال د زیتون نه اخلي.
دا مهال په پښتونخوا کې له زیتونو یوازې تیل اخیستل کیږي، خو پوهان وایي چې کچره حکومت او اولس په شریکه کار وکړي نو دا د ډول سنگار په مصنوعاتو او د دوایانو په جوړولو کې هم په کار راتللی شي. په سوات کې د زری تحقیقاتي مرکز ساينس پو ډاکټر فیاض احمد وایي چې په دغه لړ کې په یو پلان کار روان کړی دی.
کرنٹلی یو کمرشلائزیشن پروجیکٹ روان دے کم چیز فیڈرل گورنمنٹ تے 23 لاکھ بوٹی آگاہ تقسیم ہوئی پا ثابت پاکستان کے کم خلق چی پڑے کے انٹرسٹ ساتھی اوزان باغات لگول گواڑی نو آگا جی آگو سر رابطہ کئی اور آگو آگا ماہرین چی دی آگو آگو سائٹ وزٹ کئی فیزیبلٹی وہ لگوری اغلتا اور تھا باغات لگول شروع ہوئی دی باغات کرم رو رسید یا چوس کم باغات رسید دی دی پر اس طرح بجی بے روزگاری ہم کنٹرول شی زکا چی پڑے باغاتوں کے با آگا پرونی شخت راشی را پارا بم کسان لگی پدے کے وزیر او بخور را پارا را پرٹرلائزر ور کول را پارا را شکی را پارا میں پدے سر وزیر بیروزگاری را کنٹرول بم انشاءاللہ سرحا دا پوری با کنٹرول شی.
د یادونه وردا چې د پاکستان د تیلو د تخمونو د پرمختیا ادارې یوازې په سوات کې په کال 2014 کې 6 لاکھ ځنګلي بوټي د اروپایي زیتون په بوټو بدل کړی دي، او له هغې وروسته د ملکن، دیر او بونیر په درو کې هم د بیلابیلو پروژو د لاندې دغه لړۍ دوام لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، شاهین بونیری درته د زیتونو په اړه راپور وړاندې کولو. دا د خبرونې د پای راپور او اوس ترته د پای خبرونو لنډیز احمد راو وړاندې.
د پاکستان مرکزی حکومت د زنو هغو وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه اعلان کړی چې د لومړي او 19 گریډ ترمنځ په عہدو کې کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې وې. د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې 4 پاکستانی فوجي سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان فوج د اما اړیکو څنګ ISPR 13 شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یوې امنیتی پوسټه برید وکړو او په جوابي کاروایی کې 4 مشکوک ترهګر وژل دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہ داری منلې ده. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ودر شوسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایی بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو دیرش او په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیاتو دوران شپږ وسلوال طالبان وژلي. وسلوالو طالبانو د یاتو امنیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تورخم دروازه به لنن په اونۍ کې د څلور ورځو پر ځای د شپږ ورځو لپاره د تګ راتګ لپاره خلاصوي. په تورخم دروازه د تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړي څپې پر مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو، خو تیر کال سپتمبر کې پرې یوازې څلور ورځو لپاره خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. او د امریکا صدر جو بایدن ویلي دي چې راتلونکي جولای پورې به د کورونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافي وي. د فروری پر یولسمه په واشنگټن کې روغتیا ملي انسټیټیوټ دورې پر مهال جو بایدن وویل چې حکومت یې فایزر او موډرنا سره د سلسل ملیونه نور خوراکونو د اخیستو سودا نهایي کړې ده.
اوم دې سره د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسید. ما مجید بابر احمد الله او نو درې ته اجازه را کوي په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دی ور ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.